ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غلي کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري او د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ د روانه غلي په اخري برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هيله وړاندې کوو خو د هر سنه مخ کې د انیسال ملنا د دې سات تازه خبرونه هغو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع په ټولګندیزه غونډه پیل شوې ده د خبر پښتونخوا په هنګو کې چاودنه شوې چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي او د نیټو عمومي منشي ویلي چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا کلک حمایت وکړي اوسته خبرونه تفصیل په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په اړه ټولګندیزه غونډه پیل شوې ده د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې غونډه کې به وزیر اعظم د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګندونه په باور کې اخلي په پاکستان کې ځینې ګوندونه په ځانګړي توګه ملتپاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي بیا حکومت پر دې دریز دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي د سیمې د پولیسو مشر انور کونډي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن په زرګرۍ سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د نصرالله الاینس خان په نامه دغه دواړه امیدواران په ګاډي کې روان وو بلخوا د سیمې الیکشن کمشنر شهاب خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي
او په کار ده دا خو دوی له خپله هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او انګوز علم بیا داسې حساس سرینه ضله ده نو بس دوی ته مونږ مخکې نیولو چې تاسو چا چا څه مسله یا څه داسې څه ایشوي هغه دی هغه کوي ډی پي او ته دې درخواست ورکوي ډی آر او ته دې درخواست ورکوي
د دواړو امیدوارانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی د پیښې په اړه چا نه ده منلې د پولیسو مشر پرون د پولیسو مشر انور کونډي پرین مشال ریډیو ته ویلي وو چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سل نه زیات پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي نوموړي زیاته کړې وه د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي بل لور ته د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او لس سره د غونډو اخیری ورځ ده د انتخاباتي کمیشن ویاند سل احمد پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار اتو بجو نه تر ماښام پنځه بجو پورې رای اچول کیږي سیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 1,212 پولینګ سټېشنې جوړ کړل شوي دي د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د درابڼ تاڼې ترپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي پولیس چارواکي زیاتوي چې د برید وروسته د وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده د پیښې په اړه چا نه ده منلې د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوره کوي د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغه سي نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال په یو شمېر نورو چارو ور سره خبرې وکړي د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سنې لوسنامې هم لاسلیک شي د افغانستان د کورونا چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې د شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي د کورونا چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد مشال ریډیو ته ویلي چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسېدلی دی د جنرال شیرزاد په وینا په دغو عملیاتو کې د مرکزي بغلان او د دندغورې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوي دي د نیټو عمومي منشي جینس سټولټنبرګ ویلي چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا کلک حمایت وکړي جینس سټولټنبرګ تېره ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال اوکراین او نورو سیمو کې د روس سطح هم اشاره وکړه ده ویل چې ماسکو د خپل پوځي ځواک ښودنه کوي او په جارحانه انداز قومیت راپاروي دی وایي ماسکو ځان ته د حق ورکوي چې خپل خواهشات په ګاونډیانو باندې ونی او د نورو سمکا لاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې نټو بحث وکړي چې د روس ګاونډي هیوادونو جارجیا، مالدو او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواک پاتې شي. د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې د اقتصاد په برخه کې روس او اوکراین په تېر یو کال کې شاته پاتې شوي دي. د هغې کلنۍ طبقه بندۍ له مخې چې تېره ورځ د سویټزرلینډ د پرمختیا یوې ادارې خپره کړې وه، پکې ویل شوي دي چې روس د نړۍ د 16 ښه هیوادونو په ډله کې د 30 څخه 50 ته ښکته شوی دی. د همدې ادارې په وینا اوکراین بیا 12 درجه ښکته شوی دی او 16 مقام ته رسېدلی دی. د پرمختیا ادارې د دغه خراب اقتصاد یوه وجه جګړې ښودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مای په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کې تر روس ویل واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. وروستۍ خبر دا چې په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مای په 16 د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخواني اثرو چې پکې مقبرې، عبادتخانې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار سراج زهید تاسو ته د کرن صوبۍ او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 60 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112 روپۍ او 60 پیسې او په 112 روپۍ 50 پیسې. یو پونډ په 101.5 روپۍ او 25 پیسې او په 101.5 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 35 پیسې او په 20 روپۍ 60 پیسې. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 3.5 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیسا اجمل خبرونه وړاندې کړل او زمونږه خبريال سراج زهیر درته د کرنسیوبۍ او موسم حال درک په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو واوري. په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټول ګوندي زغونډه روانه ده. دې لړ کې د سیاسي ګوندونو او مرکزي حکومت ترمنځ اختلافات دا منصوبه ځنډولې شي او کسنګه سیړونکي وایي
کله ده کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختمه شي، هغه باید د زور خبره ده.
الیکشن کمیشن وایي کوم خلک چې ښځې د ووټ اچولو نه منع کوي د هغوی خلاف به قانوني ګامونه پورته کولی شي.
په زور باندې زنانه د ووټ نه ټاکل هم غیر قانوني غیر اخلاقي خبره هم ده. پولینګ بوث پولینګ سټیشنز ولا بیلبل جوړ شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ادعا کوي چې په سکولونو کې یې د ماشومانو د داخلولو هدف ترلاسه کړی، خو استادان څه وایي؟
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران نظام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم را کوي.
په شمالي وزیرستان کې د استادانو د ستونزو نه مو هم خبرو. نور رپورټونه به هم واورئ او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ښځینه امیدواران څه مشکلات لري.
په کمپین کې مشکل ځکه ده چې په مختلف پاټۍ کې راکثر پمپلیټ وردن نه کوي. نو سږې سپورې برته پمپلیټ په همدا نوانې لي، خو سږې سپورې برته وایي چې ته کور کې ولې نه کېنې.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار شپږ بجو نه د نه بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم اوریدل. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه کېږي چې پکې به د کاشغر نه گوادر ته د لارې په موضوع باندې بحث کېږي. په دې اکلا د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابع اکرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع اکرم خان په خیر راغلی. د دغې غونډې وروستی حال را سره شریک کړه.
ډېره زیاته مننه. بالکل، د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اقتصادي راهدارۍ په اړه رابلل شوی کم تورګوندیز کانفرنس چې دی هغه اوس هم روان دی. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په قومي امور اتفاقي رایه یو ښه پرمختګ دی او د اتلسم ترمیم نه پس د پاکستان سیاسي نظام چې دی هغه مضبوطیږي. وزیر اعظم نواز شریف دا وویل چې د اقتصادي راهدارۍ په اړه چې چا ته هم څه تحفظات دي نو هغه به شیزې لرې کړی کېږي او غواړو چې دا کومه منصوبه ده چې په شفافې طریقې سره دا موږ په مخ په وړاندې بوسو. د دې نه علاوه په دې موقع غونډې ته بریفنګ ورکولو په وخت د منصوبندۍ او طریقې وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وه چې د منصوبې به غونډ ملک ته چې دی هغه ګټه رسي. یوه صوبه به چې هم داسې نه پاتې کېږي، هر صوبې ته به دا منصوبه شي. د ده په وینا چې غلط فهمیانې په دې لړ کې مخې ته راغلي دي او دا چې دي دا بې بنیاده دي. ده دا هم وویل چې دا د شپږ څلوېښت بلیونه ډالرو منصوبه ده چې په کې به ټولو منصوبو کې چې دی کار کېږي. د توانایي په اړه ده زیاته کړه چې یوې صوبې سره به هم په دې لړ کې ناانصافي نه کېږي او دې لپاره چې دی څلور دېرش ارب ډالرې مختص کړی شوي دي صرف د توانایي منصوبو لپاره.
ډېره مننه. نور تفصیل دپاره به هم تاسو ته راځو. رابع اکرم خان یو جهان مننه. و هم اورېدل چې په اسلام آباد کې د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په اړه باندې ټولګوندیزه غونډه روانه ده. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د هیواد د 2015 او 2016 کال لپاره د پرمختیایي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې د جوړولو لپاره زیاتې پیسې ایښودل شوې دي. دا چې یاد لاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ایښودل شوو پیسو په خرج کولو اغیز وکړي او که څنګه؟ د عبدالحی کاکل رپورٹ کې تفصیل اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیایي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورسپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیایي کارونو لپاره د ایښودل شوو 1413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نشوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړي سي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نشوي؟ په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې حسن ابزارا پورې او درته ډیرونه د پنجاب د دینه لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او هغه سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي. هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي، نو لهذا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لارې تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیټ شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کوم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی. هغه زګونه به فری دي کوم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه دې کوم نه هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دې کې آرمی راشي نو هغه دې کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه به د زور خبره ده تاسو تم پتہ ده مونږ تم پتہ ده چې د ملک د چار زور یا غته کوڅو سویل نه شي.
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د شپږ څلوېښت ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه، اسمبلیانی او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د هنګوزی لی پولیس وایي چې نن سهار په زرګري سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په دوو امیدوارانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې هغوی زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې دا دواړه امیدواران د تحریک انصاف سره تعلق لري. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې تحقیقات شروع کړي دي. د سیمې نظم خبریال تاریخ اورکزی مو په نور حال خبروي.
پولیسو په خبره چودنه د پنجشنبه په سهار په زرګري سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وایي په زخمیانو کې نصر الله او لینس خان نمونه شامل دي چې دا د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لډیو ته وویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. ده وویل زخمیان شوي امیدواران یې په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. ده دا هم وویل د دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک نو په خپل ولکه کې اخستی ده او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. دغه پیښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د ناریاب ټو وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لینس خان د تحصیل کونسلر سیټونو لپاره ودرېدلې دي. بل خوا د سیمې الیکشن کمشنر شاه خان د دغه پیښې نوټس اخستی دی او پولیسو ته دا امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د وویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی پخپله هم د خپل سیکیورټي خیال وساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدی شي.
دوی له خپل هم په کار ده کوي چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او انګوزي لم بیا داسې حساس سرینه ضله ده. نو دوی ته مونږ مخکې نیولو چې چا څه مسله یا څه داسې څه ایشو وي هغه دی ډی پي او ته دوی درخواست ورکوي، ډی آر او ته دوی درخواست ورکوي.
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیس نشانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکي دی څه د پاسه په اووه سوه سیټونو به څوارلس نیم سوه امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رغزو سره لګېدلې ده، چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي چې پکې امیدوارانو او د هغوی ملاتړو ډیر په جوش او جذبه کې د خلکو نه د ووټونو غوښتلو کمپاین شروع کړی و، خو د الیکشن کمیشن د قانون مطابق به دغه انتخاباتو د کمپاین دا سلسله راتلونکې شپه دولس بجې ختمیږي او امیدواران به د خلکو نه د ووټ غوښتلو کار نشي کولی. په دې حق له پیښور نه زموږ خبریال خالد خان نور حال لکوي.
دا خیبر پختونخوا په سلیری ضلعو کې د دیرشم مئی مقامی حکومتونو د ټاکنو لپاره انتخاباتي مهم به نن شپه دولس بجې ختمیږي. دا کوم وروستو چې هیڅ یو سیاسي ګوند یا امیدوار به جلسه جلوس یا کمپاین نشي کولی. دا شروع په مخام خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مردان، نوخار او پیښور کې د خپل ګوند انتخابي جلسو ته وینا وکړه او د صوبایي حکومت دوه کاله کارکردګۍ ستاینې وکړې. بلخوا د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په چارساده کې یو انتخابي مهم ته د وینا په مهال وویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي د نش برابر ده او پکار ده چې عمران خان او صوبایي حکومت وفاق سره د پاک چینا اکنامیک راداري په معامله سخت موقف اختیار کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي په وینا د کوهستان ضلع نه علاوه د خیبر پښتونخوا سلیری ضلعو کې د دیرشم مئی د پاره ټول انتظامات پوره شوی دی او دغه ټاکنو لپاره د پاکستان فوج څخه د پاسه یو لزر پولینګ سټیشن باندې ډیوټیانې کوي. دغه شان د ضلعي کونسل، تحصیل کونسل، ویلج کونسل او نایبرهود کونسل لپاره څخه د پاسه سلور اتیازر امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې د تحصیل او ضلعي کونسل سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. دا پیښور دوه نوي یونین کونسلو کې څخه د پاسه یو زر پولینګ سټیشن کې خواوشا نه نیم سوه حساس ګرځول شوي دي او په ټوله ضلع کې دفعه 144 نافذ کړل شوي ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې بلدیاتي انتخاباتو کې د خزینه د خزو د ووټ اچولو نه منې کولو لړ کې به قانوني ګامونه پورته کول کیږي او کم خلک چې دې کې ککړ وي نو هغوی ته به قانوني سزا ورکول کیږي. په دې حقله د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ رالیږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې په خیبر پختونخوا کې په 13 مئی کال 2015 کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړی، ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړی. د خبر پانه په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادي حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼل شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن میډیا افسر سہیل احمد وی چې الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته هدایت جاری کړی دی چې زنانو ته پولینګ سټیشن ته راتلو کې هر ډول اسانۍ ورکړي. دغه چې د ټولنې دا مهمه طبقه د ووټ استعمالولو حق څخه محرومه پاتې نشي او کچا زنانه د ووټ اچولو نه منې کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړه،
موږ نه تر حده پورې خدا خبره ده چې موږ میډیا کمپین یو لحاظ سره په دې باندې چلو ډایریکشن ورکړل بل چیرې تاسو اوس په زور باندې زنانه د ووټ نه او د کول اسم غیر قانوني غیر اخلاقي خبره هم ده. پولینګ بوث پولینګ سټیشن ولا بیل بیل جوړ شوی دي، دا انتظامات په تحریري څخه راشي تحریري تور باندې کوي. تر هغه پورې خدا نه چې موږ دا کړی شو چې موږ ویل شو بار بار خلکو ته دا الیکشن کمیشن چې ناشته کنه الیکشن کمیشن کانسټیټیوشنل باډي دا او کورټ څخه کنه الیکشن کمیشن خو یو کورټ څخه څنګه چې د پی کې 95 کیس روان دی لګیو له سر داشن کنه دا به بیا به هم نه کیږي څنګه چې خو
کله چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارولو د حق لړکې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبرتی نه وپوښتل نو هغه وی چې په پښتنه ټولنه کې اکثره داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منې کولی شي، کومه چې د آئین او قانون خلاف ورزي ده. خو پکار ده چې د زنانو ووټونه اچول ضروري وګرځولی شي او بې له دې یو امیدوار کامیاب تصور نه کړی شي او دا شان د دې لپاره قانون سازي هم پکار ده. نوموړي زیاته کړه،
زنانه خو چې دا نو دا د سټیټیزن په شکل کې ده، په کانسټیټیوشن کې د سټیټیزن خبره ده، شهري خبره ده او دغه شهري سړی هم دی او ښځه هم ده. نو اوس په یو ځای کې ښځه د اوټ نه منې کیږي او سړی اوټ اچوي نو دا بېخي د آئین خلاف ورزي ده. خو چونکې پیټریاټیک سوسایټي ده زمونږ په پاکستان کې او بیا زمونږ چې کوم خیبر پختونخوا داسې سیمې دي چې هلته داسې قسمه پېښې کیږي، هېڅ داسې خبره نشته چې امکان نه لري. امکان لري نو بیا د هغې د پاره داسې یو قسم لیجسلیشن پکار دی چې په هغه کې په خصوصي توګه هغه چې کوم د ښځې حقونه دي نو د وومن رائټس کې هغه یو نقطه شامل کړي نو هغه لا قانوني شکل ورکړي او کو هر سړی ښځه د دغه حق نه محرومه کړي چې هغه په ډایرکټ سزا ورکړي.
یاد دې وي چې د رستیو کې په کوس دیر کې د زمینی انتخاباتو دوران سره پاسه 50,000 زنانو کې یوې ښځې هم ووټ نه و اچولې، د کوم چې الیکشن کمیشن نوټس اغسته او تر دې دمه هغه کیس په الیکشن کمیشن کې روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې یې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین چلولی دی او په کې یې په لکونو ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي. د دې کمپاین د لاسته راوړنو د سره تړلې په سکول کې د ځینو نورو مسلو په اړه یو رپورټ ترته لرو چې د یوې لنډې دمې نه پاسي اوري. د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یې کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابي ترلاسه کړه.
تقریبا چار لاکھ پاؤش ہم اخری تفوس کروں چار لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو زمگا چکم ٹارگیٹ ہو پورا کرو انرولمنٹ کیمپین ہو کال کی دو دل کی گی یو دل اس کی گی یو دل بیا ستمبر کی گی ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوتا تو پتہ ہی مان دے مچ نارملی با نور کلون کی تھا کالے میں تقریباً شپک لاک انرولمنٹ کیے تھا اور تقریباً تین لاکھ پتے کیے تھا دے کال کم کو چار لاکھ تر سے دل کامیاب ہوتا تھا سو ایڈیشن مطلب انکریز دے پکے
هلتا د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوی اتحادیه د خزو د سانګ مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډیر ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی
څنګه واړه زیاتیږي نو بیا زنګ مشران لدام پکار دي چې وسره بیا موږ راغی پشمیر استادان هم راکړي ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډیر زیات ګران شي اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واڑ دی او بل کچی کی ما سرا شپک کم سل واڑ دی دا پا یو یو استاز بانی دیر پا مشکل بانی کنٹرول کی گی دیر پارا بیا دک کر چالیس پا حساب سرا یو مس پکار دا چالیس بانی یو مس وی نو آغا مس پل واڑ دیر خط طریقے سرا ہینڈل کولی شی او دیر کولی سبق بتا خولی شی
دا راز دا یاد اتحادیه عمومی مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین با حالا گٹا وروی چه دا ما شمان دا سکولونو نا بیا بہر نشی
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو مسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک په کار دي چې دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان مونږ سره پنځه کاله پاتې شي دا تر څو پورې مونږ سره پنځه کاله نه پاتې شوي بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
دے بسلیتا پا اشارہ سرا خبریال یوسف علی وائی ماشومان پا سکولونو کے داخل اول دا ستاین ورگام دے خو پکار دی چی حکومت ورطا پا سکولونو کے دا تعلیم انتظام ہم برابر کری
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي سو کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک مونږ به دا وایو چې کوم آؤٹ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته خو ستاسو سره سکولونه څومره دي په دې صبح کې په دې صبح کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي نو ستاسو سره څومره کیپیسیټي ده ته څومره کیپیسیټي جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمری سکول
پدے حکلا د تعلیم صوبائی وزیر آتف خان وائی پخوا با پرائمری سکولونو کے دو کمرے وے چه اوس پکے صوبائی حکومت د تعمیر سکول پروگرام لاندے شپک شپک کمرے جوڑوی او ډیر زر با د نوی استادانو پا اخستلو دغا سکولونو کے د استادانو شمیره هم زیاده کړی شي هلته د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان چې نارینه او ښځینه غي ته حکومت ویل دي په دغه سیمو کې سکولونه خلاص شوي او خپلو ډیوټیانو ته حاضر شي خو دوی وای چې د تاګ راتګ په لړ کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي په دې حق له تفصیل د عمر دراز وزیر رپورت کې اورو
شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وای نن نارینه او زنانه استادان چې د بنو نه په ګاډي کې روان ول پولیسو ورنګاړي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل د رزمک ډیویژن تعلیم څنګ مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډي هم خلاص نه کړ دوی زیاتوي چې سیما ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاويږي نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي خو دوی ته هم د تګ را تګ اسانتیاوې برابرې کړي د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم څنګه مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
زه رزمک ته راغلم تقریبا میشت ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی کنه بیا دې میشته وایي چې تاسو د ټیچرونو حاضر کې لکه موږ سره ضلع وی لوړ دي د کارک نه ډی آی خان امر واصلې دي وړي کې بچون دي ورته کنه میز ولا ګاډی پلاین کوچه په روغای پولیسو له بیګار ته ونیو کنه
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یو ځانانه استاد وایي د کارک نه راغله او رزمک ته ډیوټی ته روانه و چې بنو کې یې ګاډی پولیسو ونیو دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری اسکول شهید الله کوټ کې یم. موږ پهله ډیوټي کړې ده اوس ښه یې چې موږ خلکو ته سبق وایي. تاګ را تاک کې مشکلات ته موږ سبې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړ یو.
د سرکاري اسکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. شمالی وزیرستان کے فوزی عملیاتو ورستا رزمک ڈویژن درے تحصیلونو کے لا هم خلق موجود دی چه دا غلطانا ندی کڑا شوی. خود سیم خلقو او استازانو پوینا دا غلطا دا عملیاتو نارا پا دیخوا ٹول سکولونا لا هم بند دی. رزمک ڈویژن کے دا تعلیم محکم پوینا ٹول یو سلوش پاڑا سکولونا دی چه پکی سلوش پیتا نرینا او دو پنزوز دا زنانا سکولونا دی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د رواني غړې نیمې تر رسیدلې یو وخت شوه دی د خبرونو د لنډیز. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور په اړه ټولګوندي غونډه شروع شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون ښایي چې په دې غونډه کې به وزیر اعظم د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولو ګوندونو ته باور ورکوي. د خیبر پښتونخوا په انګو کې چاودنه شوې چې پکې د بلدیاتي انتخابات لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر ویلي دي چې دا چاودنه نن په زرګري سیمه کې رامنځته شوې ده. پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې نن د بلدیاتي انتخابات لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخري ورځ ده. انتخاباتي کمیشن یو بیان ویلي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخابات لپاره سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رایه چول کیږي. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته د دوه ورځنۍ دورې لپاره ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشنکو به په دې دوره کې خپل پاکستانی سیال ممنون حسین او دغسې نورو اعلی چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې د خواوشا اتیا وسلوال وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مای په 18 جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او د نیټو عمومي منشي ویلي دی چې نیټو به د ټولو یورپي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا کلک حمایت وکړي. نوموړي 13 ورځ په واشنگټن کې د سټراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په یوکرین او نورو سیمو کې د روس هڅو ته هم اشاره وکړه. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې درته دا وخت د کورنۍ مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کوو. په اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو کورنۍ ورسپانو د مهمو اداریو غټ ټکي راغونډ کړی دی. راځي چې په غاړې واورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې په ښه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نه وستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه متعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې تر څو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپلو کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دې په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړی شي، او په قبایلي سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اوله نه موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادي د صحت سهولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي، او په فوري توګه دې په سیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. دې نه علاوه د فاټا یونیورسټۍ منصوبه دې هم سرته ورسولی شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې په دې باس کړی چې پاکستان ولې خپلې ګډوډۍ په اړه په هند ذمواري اچوي. مجله لیکي د هند سره د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او واک ترلاسه کول غواړي. بلخوا نیوزپیپر ورځپاڼه د افغانستان د قدرتي ذخیرو په اړه لیکنه کړې ده، وایي چې افغانستان ته پکار دي په بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې خپلې په خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي، او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام حکومت وایي چې نړیوال اتحاد په دې نه دی توانېدلی چې په پالمیرا سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تیره هفته د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و، او پرون یې پکې د شام د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو په وړاندې ووژل. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه په پالمیرا کې هوایي بریدونه شروع کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو مخه ونیسي. په دې هکله تفصیل زمن همکار احمد شیبر درکوي.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوه نخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولو ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې د مازیګر شپږ بجې شي د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته چینوای چې د دې هیواد په شمال لویدیځه برخه کې د مسلمانانو بیلتون غوښتونکو ډلو د ځپلو د عملیاتو پر مهال یې تر دې دمه 100 ترهګر بریدونه ناکامه کړي دي. بیجنګ وایي چې د یو غور خاندانونو سره مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمنې وهي چې د بهرنو ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. په دې حقله تفصیل د اجمل احمد رپورټ کې اورو.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاوو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره ښودل شوي چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د چین په شمال لویدیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه 101 تروریستي هڅې شنډې کړي، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ایز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې، له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکنه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورټ کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په 1998 د پلان جوړولو په پړاو کې وي او 112 مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورټ کې دغه کسانو په اړه چې نیول شوي او یا د پولیسو لخوا وژل شوي څه نه دي ویل شوي، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځه سیمه کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د تیر کال د مې په 6 نېټه د شینجیان ایالت په مرکز ورمچي کې په یو بازار کې بمي چاودنې وشوې او 13 کسان یې ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول 15 کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجیان ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي په شینجیان ایالت کې تاوتریخوالی ډېر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کېږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجیان ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالي ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د ایغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک یې د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
د چین په حق لا د اجمل اند ریپورت مو اورید. په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د خزو د برخې اخیستلو په اړه دا ور تاسو ته د خزو لپاره ځانګړی خبرونه تاندې هیلې لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا فرخنده اسد تیاروي.
په تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په کمپاین خبرې کوو.
موږ خپل کور کې خستم جلسه کولې شو کوی باقاعده کوو.
دا چې په بلدیاتي نظام کې ښځې څه مسلې لري؟
مشکل دار چې په کمپاین کې مشکل ده کنه چې په مختلف پارټۍ کې اکثر کمپلیټ وردن نه کی نسته سپوري برته کمپلیټ پم نه وانه لخصته سپوري برته و چې ته کور کې ولې نه کینې.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 بلدیاتی انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. یو شمېر ښځې په مختص سیټونو په دغه وټونو کې برخه اخلي چې یوه پکې د مردان فهیمه هم ده. هغه په بلدیاتی نظام کې د تحصیل په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. د تیرو 14 کالو راهیسې په سیاست کې ده او د عوامي نشرګون سره تړاو لري او دا ځل یې هم د راروانو وټونو لپاره کمپاین پیل کړی. د خپل انتخابي مهم په اړه دا وایي:
یاره مشکلات خو که سوچ کړئ نو ښځه خو چې د کور بار وځي نو څنګه کوي چې دا ښځه د کور بار ووت او پسې پسې ووته. خبر نه چې د دې څه مجبوري ده او څه کمزوري ده. خو دغه خبرې کوي چې بس دا ښځه راووت او بس دا به غلطه ده او دا به دا کوي دا به دا کوي. مطلب دا دی که د ښځې شاته بیکګراوند وګوري نو ځم چې ډېرې ښځې به داسې وي د ډېرې مجبورۍ نه ښځه بار وځي او داسې وځي چې یا به د کور کمزوري یا د خاوند بیماري یا به کونډه یا به نور څه پیسه وسایل به ورسره نه وي او مسایل به ډېر. تعلیم شو د کور مسله شوه د جامې شوه د ډاکټر شوله رحم سهل خامخا زندگی چې تیرې پس خو به تیرې کړه. او مشکل دار چې په کمپین کې مشکل ده کنه چې په مختلف پارټۍ کې اکثر کمپلیټ وردن نه کی نسته سپوري برته پمپلیټ پم نه وانه لخصته سپوري برته و چې ته کور کې ولې نه کینې. خو ذاتې چې ته پمپلیټ پرې ګرمه ګرځې او په کورونو ګرځې نو کور کې ولې نه کینې. نو مسالې راځي مختلف مسالې راځي ولې نه راځي.
فهیما وایي دوی کور په کور ګرځي او خلکو ته د خپلو انتخابي نښو په اړه معلومات ورکوي او ورسره ښځو ته دا هم وایي چې ووټ به څنګه اچوي.
ناول خو چې مونږ دا کم کمپین کوو نو کمپین خدای چې هغه پمپلیټ یې کنه باقی نشانی نوم پی نمبر پی باقی دا او دا واټ نمبر پی د کونسل نوم پی لکه دا ان بنی آدم ولاړ دی یا زه په خپله ولاړې ما او لکه د دې پلان کې شپ ته پاره ولاړې ما دونه وہ کسان دی تاسو ته وو پمپلیټ ملاوی کی د پلان کې وو پلان کې نه خید د پلان کې وو پلان کې نه خید دا ټول بو سره دغه کې شیر کې او تاسو مهرباني وکړئ مونږ د بلا ووټ را کوي کنه د عوامو خدمت او زیات تر خزه خو د خواتین خامخا د خواتین د خدمت لپاره وروتي خزه خو عموما د خو خپل شکل وتی منو ما خو ټول ما می سونه وتی مو سونه وخت می باروش نو ما به د خزه په خدمت کې د خپل ژوندۍ خاوري کړی. خو لکه بیا د الله نه ډیر شکر گزار یم چې سما د لاس خوونه داسې کار واغستو چې الله په زمانه راځي کی.
د مردان د رستم خیلو سیمینا په ولج کونسل کې برخه اخیستونکو نرګس پی بی چې د تحریک انصاف سره تړاو لري بیا وایي دې سره په مقابله کې څوک ونه درېدل او دا شان دا کامیاب وګرځېد او د دغې لپاره خپل انتخابي مهم وچلو او اوس د خپلو نورو ملګرو سره په دغه عمل کې مرسته کوي.
ایته په څور په کولا ژوند سره څنګه چې چنت ولاړ نه اسلا نه خه نو راکله په غوړ مقابله کې کنه خو مشو نه ته موږ دغه ساسو خدمت ته بار راوتی او ساسو خوندې دا وتا څه دا وځه کې کنه او ساسو خدمت یې هم نه کوو. دې د مخزه تحصیل کوم چې رم پات چې موږ د مخزه نه چې چې په ناګه کوو ته او ته باندې کتل و او ما خو د خلکو د خدمت ته اوس هم بار استل استعمال نه لرم یو آزاد مې ځین یو مشر ولر دی دا سکندری کې مولا ګل دی دا مستر شبلا چې تیم را کړو او د دې خلکو داوا مو د خدمت په او په پر چې نه ختی کا د ژوند سره زما ک د نشای جوړي زو سره زما ک تا تحصیل کې سره شی زو سره زما ک د حاصل نو سره شی زو سره زما حق دې د خیر کې ګنې د دې لپاره زه د خلکو له په دنیا څخه نه غواړم دروځي لپاره خرچې مرچې شي دا سره زکم بس دغه د الله لپاره خدمت دې درولې کوم.
نرگس بیبینا مو وپوښتل چې په بلدیاتي انتخاباتو کې دوی د کومو مسلو نه تیریږي او خلک ورسره څومره مرسته کوي. په ځواب کې دا وایي
ولې نه ځي مشکلات خو دومره دي چې ښځې ته د ناستې اول خو د کور راوتل شي ځوانانې د کور خاوندان شروع شو چې راوتل چې کله روځي نو بیا چې کوم په دې وخت کې کوم تحصیل دی نه د نازنې لا یې نه خو ته بالکل د مستوب جوړ شي او به چا راوستې نه غریبه به ځان نه ناستې کومه که داسې زمونږ په شانتې لکه غونډې پوهې نو ځان تپوس کوکې او که نه هسې راشي او خپل میټینګ کې پوره کړي او تیږ به کور ته پیالې چېپوس کړي کور ته ده خبر نه ښځو ته خو دومره مشکلات دي او دې له شپې خو ته بې حده زیات راوځي هغه بالکل خو اوس خو پکې د پاټو په بیس شو نو چې کوم د چا شوق کېدو تحصیل دی چې ته نه غریب اچا پاتېخ سره بلا تعلق ساتي لانه هغه تیږې هغه اختیار ده چې د ځوانانو میوه شنه لري کسانو نه درېږي زما خو ډسټرک ته داخله تلو خو چې هلته ڈسٹرک والے تو میں اکثر نے پی ٹی آئی والے تو وہ نہ آ رہی تھی سب اور کنند رکھو اور میٹنگ کو پلانٹی سر میٹنگ کو ڈیوی سر کو کل اگر این مقرر ہے نخل اختل خزی نخل کورو نہ راو سے اور داخلے پہ نہ اکڑا دم سر جاتی ہوں کو
نرگس بی بی وای دوی په روان کمپین او بیا په بلدیاتی نظام کې ځینې مسلې هم لري او باید سیاسي ګوندونه او حکومت د دوی دغه مسلو ته پام وکړي.
موږ څه په تګورې دی کله چې دا چې راځي د موسکو ته خبرې کوم کمپین کې ګرځي موږ ووټ راکنه ډیر چې سم یو چې تختلي ځدارې نه غوښتل تختلي تو سره خیال ساتي نه بل مصادقي او چې ډیر یو څه نه ورکو دا چې کوم پټې والے وي دوی موږ ته کاغذ ماغذ وکړي کوم په وخت کې وشلي ډیر ډیر خلک په دې کې شي ډیر ورکه دا څه چې ځدارې نه
بلخوا د پېښور د نوتی سیمینا د پیپلز ګوند نسیمه چې جنرل سیج ته ولاړه ده انتخابي نښه یې بنګړي ده وایي دا کور په کور ګرځي او خلکو خاص کر ښځو نه د ووټ غوښتنه کوي.
بیا چې موږ الیکشن ته ودرېږو نو آی بیا موږ سره ټول په ودرېږي په لاس په نامه اوس زه وختي رالم په کمپلین زه تللی وم چې زموږ بده چې موږ لاړو خپل داسې علاقې نه بار هم لاړو اوټ لږ لکه چې کوم کې زموږ حلقه ده ووټ ووټران دي هلته موږ لاړو یو یو کور ته لاړو یې آی په تفصیل پوه کړو چې انشاءالله زه ستاسو د زنانو نماینده یم زه امیدوار یم زه ولاړ یم زموږ به الیکشن انشاءالله پتیس مئی به یې ستاسو بچې دی نو او ستاسو خیر ښېګړې لبا زه تاسو ته به لاس په نامه ولاړ یم ستاسو چې څه مسایل وي زه به ستاسو انشاءالله چې پاشم نو زه به ستاسو هغه مسایل حل کوم نو انشاءالله زه به ستاسو په د مدد په وجه به زه مخکې شم او مخکې به بیا زه ستاسو خپل زنانو دپاره خپل علاقې دپاره د ماشومانو په مخکې به زه مخکې بیا آواز اوچتوم.
دا چې دوی څنګه په پېښور کې خپلې سیاسي غونډې کوي په ځواب کې نسیمه بیبي وایي
خو لکه به ډېر پکې داسې که نه ورور یې اچا هزبینډ یې نو هغې پکې بیا هم لږ معمولي دغه کې خو باقاعده مونږ راټولېږو ما چې زموږ کور کې به نن دا تاسو به ټولو خویندې ما سره راځئ مونږ به جلسه یې تاسو به زموږ تقریر اورئ چې تاسو به زموږ چې څه خبرې چې څه دغې مونږ سره به ټول راغونډېږئ ولې چې مونږ زنانه یو یو زنانه چې ودرېږي خپل مفاد دپاره خپل ښېګړې دپاره ارور به هم رضا کوو یې خاوند به هم رضا کوو زوی به هم رضا کوو یې ولې آینه بغیر خو مونږ نشو کېدی بیا مونږ په هر حالات کې مونږ رضا کوو یې مونږ خپل کور کې ښایسته جلسه کولی شو کوو یې باقاعده کوو کله جلسې لم راځي اوس دی مونږ چې کومه لکه اوس چې زه کومې حلقې ته تلم زنانه وویل چې مونږ ستاسو نښه او هر څه پسې ستاسو کره مونږ په خپله درتلوم ته سړو م اجازت راکړو چې ورشئ تاسو به ودرېږئ یې اوس مال زنانه کور ته هم راځي چې ما ویل بالکل زه به ودرېږم زما دا نښه ده او لکه ټول بس زنانه پکې دلچسپي الی یې زه بس زما لکه زه لکه زه ویم چې بس زنانه موسو خیار هم دي خپل مفاله خبر هم کولی شي لاس په نامه هم ولا خو لکه چې دی لکه مونږ زیات یو اتاټي لاس کښې راشي که نه چې اتاټي لاس کښې نه یي نو د هغه زنانه غریبانان یې بیا هسې
ډېرې ښځې چې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي دا هم وایي اکثره سړي د جرګو د لارې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړي او ډېر سیاسي ګوندونه هم بیا د داسې ګامونو مرسته کوي. په کوزدر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې وې چې په دغو د مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې هم وشوې. د بلدیاتي نظام صوبایي وزیر عنایت الله بیا وایي دوی به کوشش کوي ښځې د ووټ اچولو نه منع نه کړل شي.
وټونو نه به څوک نه منع کوي، که چاته په زور منع کول د هغو خلاف به کاروي کېږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کېږي، ځکه چې دلته قانون نه شته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبوره کړي. زما په دې ضلعه کې خو هېڅ قسم داسې جرګه نه ده شوې. که جرګه کېږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه به مو غلط وي.
نسیمه بیبی چې په دغه انتخاباتو کې د جنرال کونسلری سیټ ته ولاړه ده د خپل انتخابي منشور په اړه دا وایي.
نمبر ون ایجوکیشن دی، بیا ورپسې چې دی نو دا دا دغه د سکاری سنټر چې داسې زنانه ده پر داسې زنانه وي چې هغې کور نه بالکل مرور یې نه پرېږدي، پلار یې نه پرېږدي، موږ چې علاقې په سطح خپله علاقه کې نږدې نږدې علاقه کې د سکاری سنټر شي، یو وړوکی اسکول جوړ شي، ولې چې اسکول نه نو ماشومان خلک لرې نه شي استولې، چې لرې آسه نو مور پلار سره خو دونه وسایل نه چې هغې له یا سوزکیو کې یا ولا ګاډیو کې یا میاشت پیسې ورکړي یا څه نور څه دونه هغې سره خرچ غریبي ده دلته ډېره. نو موږ چې دلته اسکول جوړ شي، د هلکان هم جوړ شي، جنکو هم جوړ شي، ورسره د سکاری سنټر هم جوړ شي، ورسره دینی هم داسې مدرسه جوړ شي، بل دا چې د زنانه په خپلو خپو درېږي، د هغې لوریانې په خپلو خپو درېږي. موږ خو بیا هم اوس ډېرې راوتې دي، خپل مشکلات نه لږ لږ اوس ایکسپیرینس زیات شوی دی، اوس موږ عزت کوو، ګرځو را ګرځو، علم ته به تسلي ورکوو، یې بس آیوس خوشحاله دي.
د مردان فهیمه وایي دوی په بلدیاتي نظام کې مخکې هم برخه اخیستې او کوشش کوي په خپل کلي ولس کې د ښځو مسلې حل کړي او په تیر وخت کې هم د دغې لپاره کار کړی دی.
دغې زموږ خو زیات تر زه په دې رورل ایریا کې دغه کوم کار زما خو زیات تر دا کوشش دی چې کوم خواتین په کور مروره ناستې د هغې مسله الله زما د لاسه حل کړې ده. کوم خواتین چې د خوله مسله حل کوي هغه به ما پسې راځي، پرې لیګل ایډ به ولزه ورکوم. کوم خواتین چې ځي پچرو ته یا څه ته د هغې سره به باقاعده شانه بشانه زه تلیم که هغه ډېره هوښیاره ښځه یې خو هغه به ما پسې راځي. که د شناختي کارډ مسله راغلي، که د بمیسایل مسله راغلي، که داسې د هغې د بچو د تعلیم د رهایش د دغه د کتابونو یا د بیک د سوس نه کېږي، زه به ول یو بل ته سوال کوم خو هغوی له به زه را پیدا کوم.
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
ಪಾಯ್ಮಾ ಜಂಗ್ಲು ತಲೆ ಸರು ಮಾ